په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له ګل آیاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانې تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب به د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات په خوانې تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پرون مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو نیسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
زاخیل وال ویل چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات والی و چا د دې تختونې ذمہواري نه منلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرالانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. د سرګندونې 14 نصار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر افتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې نتورک موجود دی او تر سهه د پورې دا لمنځه وړي دي. د افغانستان هلمند چار ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنۍ او ته د هلمند امنی قومندان عبدالرحمن سرجن کړی ده. د خود پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی په رون مشال لډیتو ویل چې د سغدریزو وسلوالو په بارودی موادو لډکو موټر په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټ حمله کړی دا ویل شي په دې حمله کې وو پولیس والا زخمیان شوی دي. خاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ لاخت دي خو شمیرې نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرې نګدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبری غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
خاغلی کیمل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او د جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال ال احمد ال اسیری عربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو کې اونیو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وای سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه بلیږي. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نخښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغه سیمو چې په دې رستو کې نیولې اوزي. خغلی اوغلو د سرګندونی پرون ټلویزیونی وینا کې وکړه. دا د شام د کوردانو د ډیموکراټیک اتحاد ګوند فوزي څنګه ده. احمد داود اوغلو په خپل وینا کې د کوردانو لدی فوزی ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو وزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو خارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمباری په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولیا خبری اژانس د ده وینا راخستی چې ویلي دي دا بمباری جوابي حمله وي. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاس وهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړو. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبلله، هغې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیا مهار کړي. دو ویل چې ناتو یوې نوې سړی جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي کچر امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړی شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پل پر مسلو هم خبرې وکړې. او وروستۍ خبر په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت وایي چې د بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه بوله مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دی او پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیولې.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. او د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګور کې اوسیدونکي نرخځیان د دوی پر وړاندې د دغه خار د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي.
په موږ سترګې راوباسي، وای خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا هم اورنۍ موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګلو زر خوش شي. حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه تر رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره لخپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوی.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کے راغلل او دے یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی اغای چرتا وڑے او چا وڑے منگ مقدمہ درج کرے او دھاغ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د آزادی په اړه باید هیله له لاسه ور نکړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وجود نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په مخه د حکومتي اقداماتو یادونه هم کړې ده. د چودھری نثار د څرګندونو تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د پینډې په کلر سیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش ایک
دیوی مادلا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د کې کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو دی وایي تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته. خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلې په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پروز یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار وکړ. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي او دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل له کابل راپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړي په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دوی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنیو د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نام نه ولسوالۍ صبرای وکیل قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرای او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی واستول زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد دورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه د خلانو ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دینی عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم نسیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو که دم راستی غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خاښته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپل غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی او لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوی فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې توجه خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بابا جان څخه خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پروند د خالی پروس په بنو کې په سیمه کې دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې وینوال وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاور د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمیر مرګرو د وجل کېدو سربیره حوصله یې لوړې دي او دا چې ضربه د سیمې کډوال وکول شي خپل کورونو ته په عزت سرستان شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران وژل شول، هجرې ډنګې او غیر آباد کړې او د روایتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالسامد خان خپل وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپل سیمه تل آزاد ژوند کوي.
اصلي یو بل د ویل ملګري شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدون کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدون کړ، د ویل وطن یې لیټ لیټ کړ. دا ان شاء الله ختمېږي او موږ بیا په چې سترګې خپل وطن شه خپل راځي خپل غره خپل مایرا خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي چیرمن ملک غلام خان وویل د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول با یو ځای کیږي.
دا مو د نیم بحالي، دا مو د نیم بحالي، دا د دې ټول پرامه رات په ځای راي ورونی نه د وطن په ځای دي د پښتونګي په ځای کې نه پای ځای کیږي. ته یو په خو غوړې دې پر قرباني ورکوي دې پر اسمان ورکوي دې پر عمر ورکوي نن هو دې نیرو دې په ځای دا د ځوني چې راګیا دي پنځه اډر فرای کوم نه می دې تاسو ټول کوي چې ما دې دې میره بچونو دا پکاو.
عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپل وینا کې وویل
شړا داسې وخت راوون دی چې دای کولای بارود ختم شي او د ولی خان او د بچا خان سپویونو او ملګریو په دا خوره ګرځيږي او په دا خوره باندې ان شاء الله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي، او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخځیان شکایت کوي چې ځایی پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار اچوي. دا ژړاګان وایي د دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګوري پولیس بیا وایي له ژړاګانو غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چمګاوند خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاسه شپک شلې ډله لري، دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دا کې یو شمیر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوې پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران اورپې لیلا وایي
دلته کې نوې سچو اریو چې راشي، مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي، نه په مونږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي، پلانی رالی، ډنګری رالی، تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یوې سيو انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپک را لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی، عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو د دې خوشاله زمو خوشاله اغه د پاس دی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خن نظر نگوری چر تا لار شو
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوکم پر ځای کران او ځینو کنه پری دي وستړي کله کنه د زمون په سکون جون تیر نکو په خلکو دی خوشحالي تیر کله پان کوي په پروګرام نه زمون مناله دي چام ستړې نه دي استاد سو خوخ په دې سوات کینو کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول بر پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پر حقونه لري، حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کې بلکې پټول کې پکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی، دا ډېر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه له نه د دوپ کور کې زیشته نه د دوپ دی وسیدا ناسیدا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس د دې زین او باسي چې تاسو او زید دي زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کېږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر ایس ایچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلق خلک به ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه او موږ دې کلي واغستې تاسو دې کونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوڅوچتوي چې تاسو راځي چې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکو د هجراګان وای کچرې پولیس د دوی په ضد د کاروای او بې وخته تنګول بند نکړ نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات په خوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید افضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پرون مشال اړتیا ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخستل شوي تصویران هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرونه ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکی انرجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیا فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانه کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل وزلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او غني چې د دوه ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش لوجي دوه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله لوجي د سیمې امن سخت نقصان رسیده شي. پاکستان خود لومبي ورزنه د تاو تخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو له هم دې لړکی خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ران کارپوریشن په نوم دی ویسلنیزي اداري لیکنوای نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بلخه د رایټرز خبري ایجنټس په ولیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومي جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې صدا اورو.
ران کارپوریشن سیړنیزه اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستې چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلې او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څېړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکارۍ ایجنسي چې په نورو هېوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسۍ ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
وایس اف امریکا جیور ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ترکیه وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوری په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله پر هغه سیمو شوې چې پروستو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. سالم احمد صالح تفصیل اوروي.
ترکی ځواکونه پرند سوریه یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو پورستیو کې له سخت ریزو وسلوالو نیولې په توغندو یو وشتلې دي. د ترکی صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرند تایید کړ چې ترکی ځواکونه د سوریه په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف وشتلې دي. د لدی ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې پورستیو کې نیولې ووځي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې پورستیو کې کورد ځواکونه نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندو یو وشتل تایید کړی دی. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو واري د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي وشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یو حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پاوز ازاز شرګوټي د تیرمه چې منغ هوایي ډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې ډیره د اپوزیسون یو فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي وشتلې دي. د بمباری په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود توغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریې د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگی جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت غوښتل شوی چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرانا یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چرته چې تعلیم یافته کسان هم په روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګري کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګري د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګري لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځانته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګري د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
کالج چر پلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پسدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اردنکو د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر خونځي وسلوالو تړلي او په یو شمیر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوسټې جوړې کړې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو سکولونه دې ورته خلاص کړي. روح الله انوري رپورټ لري.
د وانت ویګل وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړې کړې دي چې له عملی په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زمان محمد شیر دے دے منطقے اسیدون کے ما زنی مکتبنا لکا دادا وانت لیسا شوا دغا لیسی تا پولیسان ننووتی دی خالق باہر مکتبنا ویلا دغا مشکلات سرمخ دی او دیر مکتبنا سی بندم دی وائگل ساہا کی طول مکتبنا بند دی لیسی بند دی وائگل پا کلی کی
تیرا خیل پکور تو مکتب تلاش مکتب چوک تی دونگ مکتب چوک دی سی چینا تیرا شی پا مکتب تی ننووتی کم جا شی مناسب
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي. خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لري کړي.
موږ به د بودیجې په تپکتو باندې څو پوستې د کلونو لري لري جوړ کړو. دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمه دورې څخه سل تنه چې درې خځې دي فارغ او د نورو پولیسو لیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نوو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ دي د خپلو پوځي وسایلو وسایتو او وسلو ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي ترڅو په خلکو کې باور لا ډیر شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبې په ورځ په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړي. د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو ترڅنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تخنیک سره دلسوزانه برخورد وکړي. هغه سله، هغه مهمات، هغه وسایل چې ستاسو په اختیار کې درکول کیږي آغا ستاسو ابرو او عزت ته په غیر باندې د وطن نه، د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصبینو وویل چې خپل اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت ویشي نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصولت وسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر پدارت خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلاتو کې یو د مریبه په حالات کې بخپله وینه وزوري
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړي. تلاشي دي د وظیفې دي بدخت تعلیم متخال دي کې د خزانه نه لپاره کوم تکلیف وي به حکومت بره ته بس رکومه کې پولیس دې یو کوک خیال نه.
پولیس په امنیتي دارو کې هغه منصبین دي چې په خارونو ولسوالۍ او کلیو باندې کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د خوانیز مرکز قماندان سمونیار محمد زمان تنی مشال رادیو ته وویل چې دوی په دې دوه میاشتنۍ دوره کې د اکاډمۍ څخه فارغینو ته په همدې برخه کې پوره زده کړې ورکړي او له دوی غوښتي چې په دندو کې خپل شخصي علایق او غوښتنې ونه پالي.
موږ خو دوی ته د اول سب کې د پیری وګزمې د تلاشۍ او د په عموم کې د ښار د امن او نظم د ساتلو لپاره کې بل د خاصې انتحاري حملات په وخت کې د وظایف د مجرمینو د نیولو په مسؤلیت موږ دوی ته خلک دی. مو یوازینۍ غوښتنې دی نه دغه چې دوی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلکو د غوښتنې په هیله سرته ورسي.
د یادونه ورده که څه هم د اصل کابل ته نوی منسوبین په نهمه دوره کې د خوست د پولیسو له تعلیمي مرکزه فارغیږي، خو یو شمېر کتونکي د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دې نیمګړي بولي چې تر اوسه هم پولیس د خپلو دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله یې ځاني تلفات ډېر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په مومند جنسای او شاوخوا کې د پسرلی بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورونای سرې ورکوي، خو د بر مومند او زمیدار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزه رپورټ لري.
د بر مومند جنسای کروندګر وایي چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوي او په کار د چورل کیمیایي سره ورکړی شي، خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجه غنم خرابېږي. دوی وایي چې سیمه تر غری زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوي. ګل شاه صاحب چې د لکار وسیدونکو دي وای
مخکې با منګه تا حکومت د زراعت په واسطه باندې تخمونه راکول، وسغه تخمونه سکل رانه کول، وسکل یو غټه مسله مخې ته رااله چې حکومت خاوري سونا یوریا دا علاقو ته بندې کړې دي. منګه د ازمتي چې کمی دي نو دا دیده پسونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعہ باندې کیږي.
د انبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې بورله یو جرب لسمنه غنم کول، ولې دا څو کړونه ورله غنم کم پیدا کیږي او وجه د کیمیاوي سرو نشواله دي.
یو لزری په پټه په کرلې غنم نس باندې د دې ضروري لس د ضروري سرو رونې موږ کنن موږ دا تقریبا چې څه سلوږي په پټه شو ا دې تمن کسر نه ملاويږي ځان له ماته نه ټول زمیدار غریبانان خپه دي.
یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغوی زمکه د کروندې لپاره ډېرې خې دي، خو که خصمانه وي شي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیدار صاحب الحمدلله چې موږ تخم کرم او نور زمیدار هم ډېر دي، صاحب زمیدار دي، خو له کوم ځای سخت تکلیف څه ومن ته د خاور زاګر هغه ته میرا باندې ټول قام ته تکلیف دی بالکل گزاره نکي.
او د سرکاري انتظامیه پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به د کیمیاي سري په بارودي چودنو کې استعمال دي. ولې دوی وای چې کڅوک دا ضمانت ورکړي چې هغه خپل پټی له سر ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ور سره د کروندو په لړ کې خامخه مرسته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، نن په نړۍ کې ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په هکله بیلابیل نظرونه مخ ته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد دی او عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د یادې ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري او ځکه نو باید ترې ډډه وکړل شي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارس د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین دې باندې مکمل بندیزی او سوق به هم پدې نامه دستوري نه کوي. همداشان جماعت اسلامي ګوند په ټول پاکستان کې سبا د دې ورځ د حیا ډې مانځل په نوم اعلان کړی دی. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ډے مانځلو اجازه ته، خو غیر قانوني او غیر اخلاقی حرکات باندې به مکمل بندیزی. د یادونه ورل چې هر کال په 14 فروری د مینی ورځ یا ولنټاین ډے مانځل کیږي او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
روسلاغه چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له یو شمېر هنرمندانو او همداراز شهرانو او لیکوالو سره د مالی مرستو اعلان وکړ. کراچی میشت پختنو لیکوالو بیا دغه صوبې حکومت غوښتي چې د قبایلی سیمو له شاعرانو او هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې د پیښور پر لویو لارو ولګول شي. پر دې موضوع له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا د خیال احمد استاد په غږ د حمزه بابا یو غزل.
د تیرو سلیریشتو کالو راسی په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نه راغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو لا وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته، باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
پښتونخوا حکومت شاعرانو، ادیبانو، آرټستانو ته دیر ہزار روپے میاشت مالی ملستا بغیر کے دے فاٹا والا نہیں چاہنے جزب مطالبہ کاؤں دے جرس دے جرگے پا والے سارا چی دے کراچے لکو آلام پکنے نہیں چاہنے پوختانا نو دا دے شامل کرشی.
د کوټې نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی لا هغه ځخه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړ کی. دا زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، دا موږ په وار وار کړی ده. موږ افغانستان حکومت ته دا خواست کوو چې هغه د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړ کی.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشو کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لاره روان دي او په دې هیڅ یو تن کار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي، باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقاله غوندې محققانه کار پکار دی. مړکیږو، پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځیږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپل ګورو ته زوم تپوسونه کیږي. ولې دې طرف ته هیڅ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالۍ کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بے قرار خدا سے نہ
کرا